ګران اوریدونکو د غزل محفل خبرونې ته مو هرکلی کوم. د خبرونې کوربه ز بارکوال میاخیلم، په دې هیله چې تاسو به روغ جوړ او خوشحاله یاست او د غزل محفل خبرونې ته به په تمه یاست. هڅه به وکړو چې په نننۍ خپرونه کې هم د تیرو خپرونو په څیر هم تاسو ته ښې سندرې ولرو، هم د شاعرانو په غږونو کې خوندورې غزلې درواورو او هم له تاسو څخه غزلې واورو. د دې تر څنګ موږ په خپرونه کې یو میلمه هم له ځانه سر لرو، خو تر څو چې زما تخنیکي همکار له میلمه سره خبرې کوي او میلمه خپرونې ته راځي، نو هڅه به وکړو چې د نو په پایل کې به میلمه در وپیژنم. زموږ د غزل محفل په نننۍ خپرونه کې به د پښتو ځوان شاعر صابر شینواری له کابل په خپرونه کې را سره میلمه وي. نو په پایل کې شینواری صاحب، خپرونې ته ښه راغلاست، هرکلی درته وایم. مننه. اوریدونکو تاسو هم کولای شئ چې په دې خپرونه کې را سره برخه واخلئ او خپرونې ته ټلیفون وکړئ. د ټلیفون شمیرې به درته اعلان کړم، 001-202-205-0403. شمیره یو ځل بیا له ځانه سره وساتئ، 001-202-205-0403. بل شمیره ده 0800-999-0. شمیره یو ځل بیا 0800-999-0. کولای شئ چې خپرونې ته راسئ او په دې خپرونه کې په دې هیله چې زموږ له اورېدونکو سره نوي غزلې او نوي شعرونه ورسره شریک کړئ. په پایل کې به د میلمه شاعر صابر شینواری یو غزل در سره شریکه کوم. صابر صاحب وایي: موږ هم ښه نه وو او ښه نه وو د قام انجام هم، موږ هم ښه نه وو او ښه نه وو د قام انجام هم، ځان مو کامیاب ګاڼه هر څوک وو تمام ناکام هم، او څه وو توهین څه وو نفرت څه تمسخر لهجه کې، څه وو توهین څه وو نفرت څه تمسخر لهجه کې، څه فتواګانې څه د کفر یو نیم خام الزام هم، او ته دومره رشکې دې زما خالی دکان ته ګوره، ته دومره رشکې دې زما خالی دکان ته ګوره، ما که هر څو دی لګولی سریعام نیلام هم، او هغه یو یار وو هغه هم لکه شاعر د پښتو، هغه یو یار وو هغه هم لکه شاعر د پښتو، اوس احترام غواړي او څه ناڅه انعام اکرام هم، او صابره څه ضرور صابره څه ضرورتمندو نن په لاره لاره، صابره څه ضرورتمندو نن په لاره لاره، د خیریت پوښتنه وکړه او سلام کلام هم. صابر صاحب، په پایل کې که زموږ اورېدونکو ته په لنډه توګه خپل ځان رو پیژنئ او دا ورته ووایاست چې تر اوسه پورې مو کوم کتابونه چاپ شوي دي کنه؟
اول خو زه خپلو ټولو د ملګرو ته چې ریډیو دا وخت اوري زه خپل سلام وړاندې کوم ستاسو ټیم ته هم. نو زه خو د جلال آباد یم، د ننګرهار نوم مې صابر دی. تقریبا د 2010 راهیسې د ادب سره سروکار لرم او څه ماتې ګوډي لیکم، او د ملګرو سره چې دی نو دخوا اوړو راوړو په ادب کې. داسې خاص د ادب کار مو نه دی کړی، نو مو داسې خدمت کړی چې هغې نه د دې ژبه وده وکړي، فرهنګ دې ترقی ومومي، او یا دې چې دی نو څه کنټریبیوشن یې پښتو ادب ته. خو بیا هم تر خپله اوسه پورې چې دی نو یو دوه کتابونه ما چاپ کړي دي. په 2008 کې زما د لنډو کیسو یو کتاب چاپ شو چې د هغې نوم و انسان په فاصله د انسان. نو هغه زما اوله تجربه وه، په کې شپاړس افسانې چاپ وي چې هغه زما آغاز و د افسانو د لیک. بیا په 2018 کې یو زما ناول چاپ شو، باب دی په بیان د هنیمون کې. نو دغه دوه کتابونه د فکشن په برخه کې زما چاپ دي. او ما شاعری م کړی دا خو شاعری م از سایډ بزنس و سره کړی دا فل ټایم شاعری م نه کړی
ښه ښه
نو زکه خو په دې تقریبا په دې 15 کالو کې چې زما یو کتاب اوس چاپ ته تیار شو د شاعری نو هغه کې خدای پاک رضای نو دا کال به ان شاء الله میاشت نیمه کې به چاپ شي او تازه چې کوم افسانه ملکې دي د وزارت نه راورسته هغه مې هم اراده ده چې دا کال زر چاپ د درمسال چوک په نامه باندې
صحیح صابر صاحب په دې خبرې به بیا اثر کوو ستا پر شاعري چې تاته فل ټایم یا ټول وخت شاعري کوي نه کوي او کله کله شاعري کوي په دې موضوع بیا خبرې کوو نو تاسو پوهیږئ چې زموږ دغه خپرونه د غزل محفل یوازې غزل ته ځانګړې شوې نو هڅه به وکړو چې له تاسې هم ستاسې غزلې واورو او اورېدونکي هم خپرونې ته غزلې راوړي خو په دې کې موږ د نورو شاعرانو د تکړه شاعرانو غزلې م اکثر اورو نو کوم خوښه یې په دې برخه کې به د عمان نیازي په ژغ کې بلکې د عمان نیازي غزل دا به درته وړاندې کوو او زما په ژغ کې دا تخو را نخلی لما پاتسول هوری لاسونا تخو را نخلی لما پاتسول هوری لاسونا پرون می ران وڑل ترخپلی حدیره لاسونا بلا دی واخلم زما تمو چت برازه بلا دی واخلم زما تمه و چې ته به راځې په څادره کې به رانغاړې زما پرې لاسونه لوښې مې نسته زه په لپو ماشومان اوبوم لوښې مې نسته زه په لپو ماشومان اوبوم سترګې دې ووزه زولنې که به مې خورې لاسونه بېګام ستوریو ته کتل د ډېرو مټې نه وې بېګام ستوریو ته کتل د ډېرو مټې نه وې بېګا سپوږمۍ وسر ته ایښې څو خرې لاسونه د مسافرو بو غرونه وطنونه ترمنز د مسافرو بو غرونه وطنونه ترمنز زموش ترمنز بو ولاړ د پنجرې لاسونه ومانه هغه دی یادېږي چې په درست کلی کې ومان هغه دی یادېږي چې په درست کلی کې یوازې نه وو د جماعت د منارې لاسونه یوازې نه وو د جماعت د منارې لاسونه
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده
ګران اوریدونکو یو ځل بیا د غزل محفل خبرونه کې ارکلای درته وایم د نن په خبرونه کې را سره ځوان شاعر صابر شنواری له کابل میلمه دی شنواری صاحب د عمان صاحب په ځخ کې د عمان صاحب غزل مو اوریدل څه فکر کوئ چې آیا پښتو غزل اوس څومره بدله شوې ده د پخوا په پرتله
نو د عمان صاحب د غزل خو چې مو اوریدل دا د فن په ټول باندې به خبر پورو زما ډیر خوښ شو د غزل تمام اړخونه کاغذ شریعت او کد مفهوم او کد خیال درفات او کد لفظونو د انتخاب او په دې کلام کې موجود خصوصا نوې ترکیبونه پکې وو زما ډیر زیات ځکه خوښ شو چې په دې کې نوې ترکیبونه وو او د نوې ترکیبونو استعمال دا شاعر خاصه چې هغه په کلام باندې قدرت لري دا خیال پوښ شوی او دا ترجمه دا په قوت دا په لاس کې وی حکیمیت پیدا کړی د اظهار په شبه باندې مثلا د سترګې دی وزه زولنې کبه مې خوري لاسونه زه به خین نه وي زولنې چې لاسونه خوري او لوخي مې نشته زه تاسو ماشومان وبوم
د تجسم له صنعت کار اخیسته دی یعنی زولنو ته سترګې ور کړې دی هغه کنه
ورکړې دی امیجینیشن پکې دی امیجنری چې دا پکې شته
بالکل
او په دې کې د لفظونو ایجاد دی د هر شاعر دا خاصه چې هغه نوې ترکیبونه تراشي لکه مجسمه کار چې مجسمه تراشي زړې خبرې په زوړ اندازې بیان کې کول دا هر شاعر کولای شي یا مثلا د کمزوري لاسونه یا د جمعات د مناری لاسونه نو دا یوازې ردیف نه دی بلکې دا ترکیبونه دي چې د تراشري دي دا مجسمه دي په کرونه دي د ښکلا د حسن نو ځکه دا کلام چې ډېر زما په نظر خو یا مثلا د عمان یو شعر دی چې په قبر به باڼه ټوکیږي غزال سترګو ته مې ډېر کتلي کدا سي څنګه
بالکل
نو زما ورسره ډېر تعارف نشته خو شاعري مې دغه یو بیت اورېدل او ثانه مې د کلام واورېد
صحیح
ډېر اپیل وکړم
صابر صاحب ورسته بیا په دې خبرې وکړو چې په شاعري کې نوې اصطلاحات نوې ترکیبونه څومره ارزښت لري او څومره خوند لري کوم خوشی ساسي او غزل به درته خواورو بیا به اورېدونکو مخبرونه تراسي
بیخي صحیح ده ورنه اگر چې زما شاعری به دومره نه شي تاسو واورئ خو بیا هم تاسو لطف مینه ده
بس موږ هڅه کوو چې خپل اوریدونکو ته بیلابیل میوې راوړو نو استاد په شعر کې به خپل یو خوند
زه به درته دا یو خپل غزل وړاندې کوم صحیح ده
او بالکل ارشاد
نو غزل دی چې داسې هجوم ولاړ د خار په کناره صابره
ډیر ښه
داسې هجوم ولاړ د خار په کناره صابره چې نه به پریږدي میخانه نه مناره صابره
ډېر ښه
او هغه سړي د دلیلونو کاروبار شروع کړو چې نه پوهېږي په کوتک نه اشاره صابره
ډېر ښه
او چیره د هر سړي جدا جدا د غم پیکرو نه څوک ما نه زه د چا استعاره صابره او هغه کوم چې د غږ پرته کولو وخت دی څوک مشوره کوي او څوک استخاره صابره هغه یو کوم چې د غږ پرته کولو وخت دی څوک مشوره کوي او څوک استخاره صابره
ډیر ښه ډیر ښه
او اخر دا خلک اوس په چا پسې تر شا روان دي اخر دا خلک اوس په چا پسې تر شا روان دي او چې عمل کوي په کومه سپاره صابره
ډیر ښه
او دا چې تمامه دنیا پریږدي زمون خوا ته راشي نو خامخا به وي تاله یا اواره صابره او یو بد چلن مشکل کشا ته خپل درد بیان کړو
ډیر ښه
کور یا بعد شوټول د وینو فواره صابره
ډیر ښه په زړه پورې غزل و صابر صاحب یو اوریدونکو خبرونه ته راغلی دی له هنګو څخه ټلیفون کړی دی سپینګل فریادي صاحب هرکلی درته وایو فریادی صاحب ژغ می اوري فریادی صاحب فکر کوم فریادی صاحب لاین اتللی دی صابر صاحب درته وایس چې تاسو مخکې وو په شاعرۍ کې د ترکیبونو د اصطلاحاتو خبره وکړه څه فکر کوئ چې زموږ په دې وسنۍ په معاصره شاعرۍ کې له ترکیبونو څومره استفاده کیږي او څه ارزښت لري ترکیبونه او اصطلاحات داسې لکه د عمان صاحب په غزل کې چې ما ورته واورېدل
نو ترکیبونه او اصطلاحات چې د ژبې لمن فراخوي که نه ترکیبونه اصطلاحات او استعارې دا تقریبا یو شی دی دا د معنا په وسط کې فراخي راولي معنا ته وسط ورکوي لفظ ته نوې ډایمنشن ورکوي لفظ ته نوې ښکلا ورکوي لفظ نور پړسي کڅکې وسیکې دا د د اعلی شاعر کمالی دا هغه منافرینی چې د استعارو او د ترکیبو په مرسته دا کې هر شاعر دا کار نشي کولای او نار شاعر دا زده کولای شي چې د چا سره شاګردي وکړي چې ودرېږي د استعارو یا د نوو ترکیبونو تراشل زده کوم. دا په زده کولو باندې نه کېږي، ارستو وایي چې دا یو خدادات صلاحیت دی. نو هر هغه شاعر چې غواړي چې د هغه د شاعرۍ نه ژبه وده وکړي او فرهنګ او کلچر د نورو سیال شي او ژبه او کلچر ژوندی پاتې شي، تمدن دغه کام ژوندی پاتې شي، خور شي نور په نورو تمدنونو او نورو کلچرونو کې ننوځي، هغې اغېزمن کړي، نو د هغې شاته یو ډېر زرخیزه شاعرانه او تخیلي قوت پکار دی. او زرخیزه شاعرانه قوت چې دی هغه د زرخیزه شاعر سره وي، او زرخیزه شاعر هغه چې هغه ناست کړي نوې نوې مجسمې نوې پیکرونه تراشي نوې ټکي جوړوي. نو څومره چې وخت تېرېږي زاړه ټکي چې دی د کاره وځي او زاړه کېږي، نو ځکه خو هر وخت نوې شاعرۍ ته ضرورت دی. د هر دور خپلې غوښتنې، خپلې تقاضاوي او خپله لب و لهجه وي. نو لب و لهجه چې تازه ساتل کېږي هغه د ترکیبونو په پیدا کولو باندې کېږي، نویو ترکیبونو جوړولو باندې کېږي. په پښتو کې چې تا پوښتنه وکړه چې دا کار څنګه دی، نو زما په نظر خو ډېر کم دی، خوشته دی. څو کسان دي چې د هغې ژب د نوو ترکیبونو ژبه ده، د استعارو ژبه ده او د نوو شاعرۍ ژبه ده، د داسې شاعرۍ ژبه ده چې تر اوسه چا نه ده کړې. نو د هغې د وجې نه د پښتو شاعرۍ ګراف لوړېږي، د شاوخوا د ژبو سره سیاله کېږي یا سیاله شوې ده. شاید لکه ریاض تسنیم د الله وبخي، د هغه شاعري تمامه په دې دلالت کوي چې په پښتو ژبه کې دا توانایي شته چې داسې شاعري پکې وشي چې هغه د نورو ژبو سره مونږ په ډېر فخر کې خوځلی شو. یا لکه ممتاز اورکزی داسې شاعري کوي چې هغه پښتو ژبې ته ورکړه کوي مسلسل، په پښتو ژبه احسان کوي مسلسل، د دې کام په بیدارۍ کې برخه اخلي. دا کام چې بیداره کوي دې ته یو قوي خبره پکار ده، قوي خبره په قوي شاعرۍ کې کېږي. او قوي شاعرۍ چې د هغه شاته د شاعرۍ جدید لوازمات باید ولري. په جدیدو لوازماتو کې ترکیب تراشی راځي، استعاره بازی راځي او د خبرې نوې اندازې بیان راځي. نو پښتو ژبه د دې نه وده مومي او ډېر لږ شاعران دا توانایي لري.
مننه صابر صاحب د خبرو ته بیا هم دوام ورکو. اوریدونکو زموږ په ټلیفون کې نن یو څه تخنیکی ستونزه ده، په دې هیله چې زړه درلږ نه کوي، موږ هڅه کوو چې ستاسو ټلیفونونه هم په خبرونه کې واخلو. یو اوریدونکی له خوست راغلی دی، فرید الله، هرکلی درته وایم. فرید الله غږ مې اورې؟ زموږ په ټلیفون کې نن یو څه تخنیکی ستونزه ده، هڅه کوو چې دا ستونزه هواره سي او تاسې هم په خپرونه کې راسره ولرو، ځکه چې دا د غزل محفل خپرونه په تاسې شایسته ده. نو زموږ دغه عذر ومنئ چې تر څو ستونزه نه وي حل شوې، نو موږ به له خپل میلمه سره خبرو ته دوام ورکوو. صابر صاحب، د یو بل ځوان شاعر شانواز باقر غزل به واورو. شانواز باقر وایي: له داسې ښار نه به مې څرنګه هجرت نه کاوه، له داسې ښار نه به مې څرنګه هجرت نه کاوه، د کور دیوال خلکو د خپل سر نه اوچت نه کاوه، او زموږ په وینو خپلې ژرندې چلولې خلکو، زموږ په وینو خپلې ژرندې چلولې خلکو، زموږ سرونو د غنم همره قیمت نه کاوه، او دغه سړی ما ته زما په شان بې څوک ښکاري، دغه سړی ما ته زما په شان بې څوک ښکاري، چې مړ کېدلو نو د هیڅ یې وصیت نه کاوه، او د دې قلم سرخ اوس زما رشته جوړه سوه، ساه مې ورپک کړه په کاغذ باندې خط نه کاوه، او هر یو سړی د خپلو ګټو په بنیاد لګیا وو، هر یو سړی د خپلو ګټو په بنیاد لګیا وو، خو د وران سوي وطن هیچا حفاظت نه کاوه، او خلکو بستا د قدمونو اندازې اخیستې، خلکو بستا د قدمونو اندازې اخیستې، باقرا هیچا احترام ستا د قامت نه کاوه. صابر صاحب، مخکې مو تاسې د تسنیم صاحب یادونه وکړه، تاسو پوهیږئ چې په کوزه پښتونخوا کې کوم ژه هر سیمه یاد خصوصا د کراچۍ پر ادبی روایت کوم خبر وو کو چې تسنیم صاحب د په کراچۍ کې چې کوم ادبی غونډه کولې پاغه کې بدوی پر ادبی موضوعاتو پر لنډه کیسه مقاله به وړاندې کولې او پر شاعری به ډیر کلک ادبی بحثونه کول او همدغه نتیجه و چې د تسنیم غونډې او د نور ځینو تکړه شاعرانو غوندې شاعران له جرس ادبی جرګې راووتل. څه فکر کوئ چې آیا زموږ په د سیمو کې چې کومې ادبی غونډې کېږي ادبی بحثونه کېږي په هغه کې داسې علمی بحثونه تاسې وینئ چې هغه ښې شاعرۍ ته یا ښې غزل لیکلو ته لاره هواره کړي؟
نه بالکل نه، داسې ټولنې ډېرې کمې دي چې په هغه کې ادب ته کار کېږي او په هغه کې خالص ادیبان کېني. زما ډیر وخت وشو چې دا تند زمانه د ماته شوی په ساحلي کون کې کوټ یا ساحلي کون کې مرکه په خور کې چې مونږ کوم اجلاسونه لیدلې دي. په خور مرکه ته خو ډیر کم تلای مزه کې زاغه په کالج زمانه کې هم نوکر کله بتلم کو کوټ ساحلي کون کې کوټ کې زه با قاعده کړه او ما داغه نائب صدر ومه ال تمنګ نائب صابر صاحب د شاګردانو خوشبو محسوسوله د سعد الله خان لالا الله دی وبخي د رحمت شاه رحمت صاحب د کوي مروت صاحب د د نورو مشرانو هغه دیبان چې هغه دیبان لیدلی وو د دیبانو نه سپاسته لیدلی وو د دیبانو سره ولاړو چې ادیب څنګه وي ادیب څنګه وایي څه شی وایي څه باید وویل شي څه د ویلو دي څه د ویلو نه دي څه د لوستلو دي څه د لوستلو نه دي د لوستلو کتابونه کوم دي او پخوا مشرانو کوم پرلتونه یو بل ته وهلي دي چې دا خبرې به مونږ اورېدي او زموږ تربیت به کېده او پاره کې با اول یو سات یو نیم سات داسې تنقید کېده چې پاره کې با زمونږ هر کس تراشل کېده د هر چا داخلي جوهر برخ کړه کېده. په کال کې به دننه دننه یو سړی واضح شو چې دا ښه شاعر دی دا ښه نقاد دی دا ښه افسانه نگار دی که دا بل فکشن رایټر دی. خو زه چې خپل وطن ته راغلی یم افغانستان ته نو دلته کوشش کېږي چې غونډې ته ډېر خلک راجمع شي هغه ادبي ټولنه کامیابه ګڼل کېږي چې ډېر خلک پکې ناستي او ډېر وخت ونیسي. زه یو څو غونډو ته تللی یم هلته ما د تنقید په نوم داسې خبرې اورېدلې دي چې هغه خلک مزه پوه شوم چې د تنقید په خوا کې هم نه دي تیر شوي خصوصا د جدید تنقید دی صرف د تنقید دا ډیر ادنا قسم د ډیر بیکاره شکل چې مجلسی تنقید ورته چې ردیب خراب ته کافی ادا سی کا وزن مات ته بهر ادا چې هغه ډیر کمزور شه د دغه نه لانی دی راوتلی او پاتې خلا تنقید او بیا په ادب خبره کول اول ته د ادب کار کول دا خو ډیر لری خبره ده. زه ډیر زیات خفزه کوم چې دلته کله کله ادبی ټولنه دا اعلان کوي چې نن به کې د جغرافي استاد لمانځل کیږي نن به پکې چې دینو خاروال صاحب ته ډالۍ ورکول کېږي نن به پکې د خار په صفایي خبرې کېږي نن به پلانې لیکچر ورکوي په دې پلانې ادبي موضوع به لیکچر ورکوي. زه د دې شي ډېر زیات خلاف یم چې په ادبي ټولنه کې د لیکچرونه ورکول شي په ادب په موضوعاتو لا هم په ادبي ټولنه کې د تنقید شي خالص تنقید او یو یا دوه داسې کسان دي وي چې هغه ادیبان لیدلي هغه ادب لوستی د د د پښتو تمام ادب لوستي د سب کنټیننت ادب لوستي نړیوال ادب لوستي دوا یا یو کس داسې په کار دی چې د دې نورو تربیت وکړي او هغه ته وښيي چې ادب او ادیب څنګه وي او کوم قسم ادب ته ضرورت دی او اوس پښتو کوم طرف ته روانه ده کلچر کوم طرف ته روان دی او د شاعري او ادب څومره توانا دی د نورو ژبو په نسبت. دا چې شعر ولیکي جب کې رواج چې سحری وي په ټولنه کې دا څه شو دا خو ادب نه دی
مننه مننه صابر صاحب اوریدونکو بیا لائن تراغلی په دې هله چې د استونز مهوارسوي سراج الدین درویش له کور می هر کله درته وایو درویش صاحب
میخیل صاحب تاسو ته او صابر صاحب ته په شمول پروفیسر خورت سلامونه کرامات ورنه کوم. وعلیکم
سلام. وعلیکم السلام. نو غم مستقیما غزل تراسی نو خوان بو کی غزام
خبره نه ده بازار غزل شیرین
ده غزل بدر خو اور
تمام نه جی او غزل مطلب تو ما چې مونږ یې نن دې دی هڅه ته یو مونږ منلي دي هر څه ټول عمر مونږ کړو دي.
درویش صاحب کلر دا سې ځای بدل کې ستاسو په ټلیفون کې ژغ مصطفی نه راځي. نو وګورس په ټلیفون کې نن لک چې ستون زو سم ستا نو ځه وای غزل دی وای
نو اوس راځه په تاسو
ما لږ گزارای وکړه
دا غزل مطلب کوم چې موږ منلې دي هرڅه ټول عمر
اها
موږ تړولې خپل زړه ټول عمر
ښه اها
ته چې غایې راینم ځان ته داسې
اها
ته چې غایې راینم ځان ته داسې داسې منلې یار ته ټول عمر
اها
زه به ټول عمر ستا په زړه کې اوسم
اها
زبستا زبطول عمر ستا پزړه کې وسم تا بساتم زړه کې عزت عمر او خیر دې آشنا ته زما بد یاد وا
خیر دې آشنا ته زما بد یاد وا
زبدستا یادوم خطو عمر
ډیر
او زمو مننه دې زمو به هم خیر نه رڼا شي زمو به هم خیر نه رڼا شي دوم باندې دا پیار ټول عمر او چې بنار نه وي څوک د زړه په سترګو چې بنار نه وي څوک د زړه په سترګو د سر په سترګو وي رانده ټول عمر او درویش په ژوند کې ته دمو نه کړه درویش په ژوند کې ته دمو نه کړه د مرګ په خوبې کا ویدر ټول عمر ډیر مننه
درویش صاحب حکمتیار ترين لپشن ټلیفون کړی دی حکمتیار صاحب په خیر
ډیر مننه قربان تا ته او ګران ملمته د دیوارې دی ټول قدرمن همکاران ته په شمول شایستاوري دنګ ته ځل خپل جانب څخه ګلورین ګلورین او خوشبودار سلامونه وړاندې
مننه وعلیکم السلام څه دی راوړی د خبرولې
ډیر مهرباني بس قربان ما هم یو خپل غزل راخښه ده چې عنوان یې د مور بس ستا نظر هم پر غواړم د نیلمه نظر هم پر غواړم خو ډالۍ دي وټو لمون د ته قربانه
وای ارشاد
ډیره مهرباني وای مور یو سامینه و چې ماته تل په کار راغله مور یو سامینه و چې ماته تل په کار راغله ستا په وجه هر ځای راته ګټه په هر وار راغله او بل شیر دی وای تازه چې به په ټکنده غرمه و کور ته راغلم زه چې به په ټکنده غرمه و کور ته راغلم ستا د شفقت سایه به څومره په تلوار راغله او بل شیر دی وای د تا چې بیل سو هغه زما پښتنه خور و د تا چې بیل سو هغه زما پښتنه خور و ګوره پرون چې بیا هغه ستا په دیدار راغله او بل شیر دی وای دا صدر شو لاندې جنت دا منه ماموري دا صدر څو لاندې جنت دا منه ماموري دا ستا پښیر دا ستا پښیر بشکولم که هغه لار راغله او اخرنه شیر دی وای ستا د دعا زور دی چې یو غم مختراتلای نسی ستا د دعا زور دی چې یو غم مختراتلای نسی ستا په وجه هر خوشحالي پر حکمتیار راغله ستا په وجه هر خوشحالي پر حکمتیار راغله بس قربانه د وخت را کول نړۍ نړۍ مننه کوم
ډیر مننه حکمتیار
سال ورته ډیر ډیر
صابر صاحب د خبرونې په دې برخه کې به وسندر سره واورو بیا به هم خپل خبرو ته دوام ورکړو نو اوریدونکو د ګلپانې په ځخ کې د وسندر سره واورو
صحیح ده دسترگو پختنو خبری نور دی گورا حمزا گورا حمزا لپاک لچ نشی درکیب سرا تا تا دیختارا چی دسترگو خبری نور دی Thank you.
اوریدونکو یو ځل بیا د غزل محفل په خبرونه کې هر کله درته وایم. صابر صاحب را سره یې کنه په دا ټلیفوني اړیکو باور نسته مال داسې نه چې تاسې هم لاینه تللی یاست. نو که په دې برخه کې بیا تاسې خپله یوه غزل زموږ اورېدونکو ته راواوروئ بیا به بیا خبرې وکړو.
بېخي صحیح ده ستاسې کرم فرمایي ده محفل صاحب. زما غزل دی چې ستومانی ده ګرد غبار دی کم می دید دی.
ستومانی ده ګرد غبار دی کم می دید دی.
ګرد غبار دی کم می دید دی. د ولاړ مزل احساس څومره شدید دی.
واه ډېر ښه.
او په سایه کې هم د لمر ګرمي را رسی. په سایه کې هم د لمر ګرمي را رسی. د ستم مزاج بدل انداز جدید دی.
ډېر ښه.
او چې منل دی هر چا ته دروازه دی. چې منل دی هر چا ته دروازه دی. چې بدنام دی او بے نام دی بایزید دی.
واه ډېر ښه.
او د طالب په دور داسې زندگی ده چې ارمان را وستل دی یزید دی.
ډېر ښه.
او آدمزاد په معنا واړه یو صورت دی. آدمزاد په معنا واړه نن شهید دی. او دومره بوجم په خپل ځان باندې صابره چې زره قدر خواهش پر هم مزید دی.
ډېر خوندور
غزل دی میخیل صاحب.
صابر صاحب ساز غزل چې ملدلی دی کله کله په کې داسې نوې قافیه هم کارول کېږي. څه فکر کوئ چې ردیف او قافیه څومره په دې کې رول لري چې په شاعر باندې نوې خبرې وکړي؟
زما خو خپل خیال دا دی میخیل صاحب چې ردیف او قافیه شاعر نه ټاکي بلکې دا خپل راځي. ځکه چې دا یو ادبي بحث دی چې هیئت خپله شاعر ټاکي یا صنف د خبرو دپاره د شعر دپاره شاعر ټاکي که دا خپله راځي. خو صحیح خبره دا ده چې هیئت په خپله راځي او د هغې سره ردیف او قافیه هم په خپله راځي. نو
کله کله چې شاعر
پورې اړه لري چې هغه خپله خبره څنګه کولی شي. نو بیا د هغه سره پخپله چې دی اوس ګوره کله یو سړی نظم لیکي یو ناڅاپه نظم لیکي کله غزل لیکي کله کیسه لیکي بغیر د دې نه چې د کوم اراده کړي ځکه د خبرو دپاره چې د ده په ذهن کې څه تخیل جمع شوی هغه ځان ته خپل هیئت او صنف هم پخپله ټاکي.
خو کله چې څنګه چې تاسو ول چې د مځکه ناڅاپي شاعر تر راځي خو شاعر چې نوې مځکه وټاکله فرزند چې اول مصرې ولیکله نو کله ډیر دغه ناوله د ردیف وی آی د ردیف نه مجبور کوي چې د غزل ته نوې خبرې راوړي.
ردیف دوا کار کوي ناوله د ردیف دوا کار کوي یا لیمیټیشن من سره وړي یعنی محدودیت زیاته شاید په خبره بیان شي کولای هغه رقم چې وي ځکه چې ردیف ډیر نابلده یو ډیر سختي نو دی په کې کده ډیر ناپخته کار او پوخ استکار نه او د اظهار قوت باندې د حکیمت نه لري نو دی به ډیر بند پاتې شي. خو کچېره چې په شاعر امو زکاری هغه چې د ډېر عمر شاعري کړي هغه د لفظ په سیټنګ او د لفظ په نشست برخاست باندې پوره حکیمت پیدا کړي نو بیا هغه په هر قسم ردیف کې او هر قسم ګرانه کافیه کې خپله خبره کولی شي. نو دا د شاعر په خپل فني قوت پورې اړه لري چې هغه د کومې درجې شاعر دی.
صابر صاحب یو بل اوریدونکو خبرونه ته راغلی دی. عزیز الرحمن عزیز لپشنه ټلیفون کړی دی د عبدالباری اسیر صاحب زوی دی. نو عزیز الرحمن صاحب ته خو همیشنه اوریدونکو هرکلی درته وایم. څه دې راوړی دی عزیز الرحمن صاحب؟ ژغ مې اوري
او د ډیوا ریډیو ټول همکاران او کډلون کورډی سر صاحب ته خو مدار سلامونه وایم.
او وعلیکم السلام.
وعلیکم السلام.
د ټول لمخ په لند شانو کې به د اسیر عبدالباری اسیر اروشاد عبدالباری اسیر صاحب یو دوه لند شان دوه درې شعر به درته وایم ځکه چې په دې باندې برکوان میخیل صاحب مزرت زه په دې غواړم زما کلام هغه ویډیو نه لري لکه مطلب تاسو چې ما ته غواړئ نو بس هغه یو د پلار یو کلام را پاته سوی تاسو موږ ته لږ اجازه راکواس.
زه خو په دې کې له ځانه پولیس نه جوړوم خو څنګه چې دا د غزل د دې خپرونې جوړښت دی نو د اورېدونکو خپله دا غوښتنه وي چې باید شاعران دلته دې خپرونې ته راسي او هغوی خپله شاعري راواوري. خو بیا هم زه بندیز نه لګوم نو ارشاد د اسیر صاحب کلام به درڅخه واورم.
بالکل وچ گلو ناستا د درمی پکار ندی مات بندی دا برگو درمی پکار ندی چننستا و سبانستا پا وجو کری دمیجی غندی و زرمی پکار ندی چکی مد خورن لری اسیرا داسی زر داسی گوہر می پکار ندی دا وقت رکولی و نڑی مننا
مننا عزیز الرحمن صاحب کرمی تب ورسو روغ لیوانای صاحب پخیر آغلی
خیر اسے برکوال مخیل سے بس سلام علیکم
و علیکم سلام چی دی راوڑی دی
والله چې غزل میرا وړه ده بس نن خو یو بل ځکه ملمو ما مې زره شه بس دغه ځین او سره تماس ونی سا
شه دا خو نو بیا ولا ډیر وفادار او ردونکو چې بل ځای ملما مې او موږ نه ير راځه
یاره ته یقینو معنا بس ځکه خو بس مې چې ګډون خو د غزل مې خپل رښتیا خبري خو بخنه بغړم بخنه سره به یو شعر وایم ګره
او
وی چې ناوي خغه ناوي چې په خپل خایسته وي څوک به څه کوي خایز د مور او پلار نو بس زن اوریدونکي دې په دې خبره پوه شي چې غزل هغه غزل چې سړی خپل لیکلی نو پر دې غزل دې آینده لپاره کوشش وکړي چې مې اوریدې ما پروګرام ته
نو بس نو تیر ظلم ته دغه سی خبره کړې او بیا چې بل اوریدونکي راغی هغه ډیره سختې مکه نو موږ کوشش کوو چې کڅوک د بل چا غزل راوړم خو چې ښه غزل انتخاب کینو د خبرونه به شایسته وي او
چې ښه انتخاب وکړي چې ورسره کړي حمزه بابا کتاب نه خپل غزل راوخلي مې ورسره منو خوشحال خټک وي د رحمان بابا وي بیا خو منو خو چې اوس معیار هم نه لري د معیار نه لیدل شعر یې هغه خو وره نه خوري
صحیح مننه روغ لیونای صاحب
خیر اوسې بس یو خپل غزل دی چې او زما غزل دے مالک لے دے زما نظر دے زما غزل دے مالک لے دے زما نظر دے کہ پتا خن لگی سو کما ستا نظر دے او ما خود خپل کی س خلق ته صدا سے اوکڑا ما خو د خپل کی س خلق ته صدا سے اوکڑا خلق چ سرا پسی وای د دنیا نظر دے او مننا وی ما اوری دلی دی چې عشق کو شو دنیا جوړ شو ما اوری دلی دی چې عشق کو شو دنیا جوړ شو دا اوس چې عشق ګناه غنی دا مولا نظر دی او بته چې بل بیت خو نه ایریږي با تخریب مکتی ته به شم وی چې خپل آشنا یې څومره لري وینو پیژنې خپل آشنا یې څومره لري وینو پیژنې روغ لیونی ته خدای ورکړي څه صفا نظر دی
ډیر مننه روغ لیونی صاحب
یار اوسې د واخره کولو کې خان مننه
صابر صاحب په فایل کې دا وویل چې ته فول ټایم شاعر نه یې یعنی د چا خبر دی چې ټول وخت شاعری نه کوي وخت له ما یو چا پوښتنه وکړه چې زموږ په سیمه کې شاعری اوس کوي که نه کوي ما ورته وویل ما دا شاعري چې دا تر مرګ نوکری ده نو څه وایه چې څنګه کله کله شاعري ته وخت ورکوې کله نه ورکوې ځکه مخکې تا وویل چې شاعري خو ناببره په شاعر باندې یو حمله کوي راځي نو بیا نو څنګه نه یې ټول وخت شاعر
د دې خبرې نه زما مطلب دا و چې یعنی ما ځان تقسیم کړی دی نور سنفونو ته هم اگر چې دا ښه کار نه دی چې په ادب کې سړی ځان تقسیم کړي ځکه چې په آخر کې سړی خوار پاتې شي نو په کار دا ده چې سړی یا شاعري یا لنډه کیسه لیکي یعنی افسانه نګاري یا ناول لیکي یا ډرامه لیکي یا رپورتاج لیکي یا د ادب بل کوم صنف لیکي او که د تنقید صلاحیت لري نو چې باقاعده نقاد شي فارسی کې د لاس نه وهي نو موږ نو سره راداشه جوړ شو چې ځان مو تقسیم کړی وي نو خو زما سره داسې یو حادثه وشوه چې ما چې کله شاعري شروع کړه نو کال دوه پس زما نه زما توجه یو دم فکشن ته واوخته
داستانی
ادب نو ما چې کله افسانه شروع کړه نو ملګرو وستایله چې وستایله نو ما چې د بری صغیر ادب د کالج په زمانه کې لوسته او منټو او راجندر سنگ بیدی کرشن چندر دا خلک ما بیخی ډیر لوستي وو نو دا غي خټه په ما کې په خښه وو نو زما دا غا چې ډیره توجه یو دم دې طرف ته شو شاعري پاتې شو په من نو زما ډیره توجه چې دا غو نثر ته دا نو ورسره ورسره شاعری چې دی نو لګا لګا کوم نو فدی صاحب ما ځان ته ورچ فل ټایم شاعر نه
او صابر صاحب
زما په دې خېر وخت کې واسي आवाज یو مجموعه برابر شو
صحیح صابر صاحب تاسو د برصغیر د ادب خبره وکړه خصوصا د اردو ادب څه فکر کوئ چې د پښتو چې د کم زموږ اوسنی ځوان شاعران خصوصا زبه د کوزی پښتونخوا د شاعرانو خبره وکم چې ځینې مشهور شاعران دي یا تاسو چې د اردو ادب لوستئ دی په پښتو ادب خصوصا پر پښتو شعر څومره غیز وینئ
په پښتو ژبه باندې اغه ستا د اردو ادب خامہ خاصه ټول هغه ملګری چې هغه تعلیم د اردو د ژبه د لارې شوه دی یا الته پاتې شوه دی او یا ډېر ژور لوست د بری صغیر ادب نو داغه باندې وکه سم اثر شوه دی یا مفهوم را اخلي بیانې هغه مفهوم چې الته بیان شوه دی را اخلي هغه بیانې نو هغه صفه معلومیږي چې دا دغلا کړی دا هغه ډېر زر رانی ولکې هغه کسان معلوم دي دا ناکام کار دی دا صحیح کار نه دی او یو دا دی چې د اظهار په ژبه باندې د بری صغیر د ادب اثر وشي نو بیا دوه کار کیږي یا ډیره ښه لهجه ته جوړیږي لکه د سید گوهر صاحب خدای دې وکړي چې ماته د کوټې ملګری په وسنه شي په دې خبره باندې خو د سید گوهر صاحب مثال د دې ډېر ښه دی چې هغه په لهجه باندې د اردو اثر دی مګر هغه کامیاب اثر دی هغه اثر راخسته دی خو په یو نوي رنګ کې وړاندې کړی دی
زما مقصد هم دا و چې یعنی څومره فکری اغېز څومره کړی دی چې یعنی فکری اخیسته څومره
دی چې وړاندې توانا کړی دی کنه دا څه کار دی
صحیح
او یو دا چې د اظهار ژبه اردو زده شي اول ته خیالم کمزوري نو بیا دا چې لکه دا چې د اردو غلطه ترجمه چا کړی نو خو بیا بيخي خواره وو فقیر پاتیش نو اثر خامہ خاط په هغه شاعرانو شته چې هغه د اردو ادب یا د هند ادب مطالعه کړی دی نو یې په مفهوم باندې اثر شته او یې د اظهار په ژبه اثر شته
صحیح صابر صاحب د کلا سیف الله د تکړه شاعر عبدالقادر مجرم یو غزل به د پخپل رخ کې ځنې واورو
بيخي صحیح بيخي صحیح
یو زما زړګی دی چې مرګ نه مني یو زما زړګی دی چې مرګ نه مني بلکم داسي شای دی چې مرګ نه مني یا خو جنازې پسترګو نه ویني یا خو جنازې پسترګو نه ویني یا خو لیونی دی چې مرګ نه مني پس لمرګ زما پر قبر ولیکي پس لمرګ زما پر قبر ولیکي دا غسړی دی چې مرګ نه مني راس اوسې وګور چې مړ میکړی راس اوسې وګور چې مړ میکړی څرنګ مرګی دی چې مرګ نه مني یو مجرم خو نه دی چې نه مني یو مجرم خو نه دی چې نه مني دا سټیر غړای دی چې مرګ نه مني
د وی او ای دی واخ پرونه دوام لري زموږ سره ملګری اوسئ
اوریدونکو په خبرونه کې بیا هر کلی درته وایم صابر صاحب مخکې مو ویل چې تاسو وغوښتل چې د شاعری ترڅنګ په نورو اصنافو کې هم کار وکړي ځینې کسان په دې نظر دي چې وایي یو څوک باید یو اړخ ته ځان ځانګړی کی څه فکر کوي آیا د دوی دې نظر ته په څنګه ګوري آیا داسې کسان لرو چې هغه په مختلفو اصنافو کې کار کړی دی بیا هم شکار کړی دی
نو په پښتو ژبه کې همدا کمې ده درواج کمې ده چې دلته څوک ځان ډیټیکټ کوي نه یو سنس ځان نه مشخص کوي بلکې ارې کیشته تا او ار ځای ته ټوپ وهي د دې داسې فکر کوي چې دا غونې ښکار ده مانه به شی جوړ شي خدا ښکار نه ده دا ډیره غټه غلطي ده یو ښه شاعر چې کله لنډې کیسې ته لاس واچوي نو دا سل فیصد ضروری ده چې د شعر لیکلو مقدار به کمیږي او معیار به هم کمیږي. او که یو ښه افسانه نگار شاعري شروع کړي نو دا سل فیصد حتمی ده چې د افسانې د لیکلو سپیډ او کیفیت او او مقدار به کمیږي. داسې کسان ډېر کم دي چې هغه د تنقید سره ښه شاعري کړي او یا دې د ښه شاعرۍ سره تنقید کړی یا دې ورسره افسانه لیکلي یا دې ورسره ډرامه لیکلي. ډېره ضروري خبره دا ده چې د پښتو ژبې ادیبان دې یو خاص صنف ته ځان وقف کړي، څو کاله دې په هغه کې تحقیق او تفتیش او مطالعه وکړي چې د دنیا ادب په دې برخه کې څنګه دی، او بیا دې تخلیق شروع کړي او بیا دې وخت په وخت په کتابي صورت ښه تخلیق وړاندې کړي په کتابي صورت. دې سره به ژبه مخ ته ځي، موږ به بیا ښه افسانه نگار ولرو چې دا سره د افسانې په حق له کانفرنسونه وشي، بحثونه وشي، ماخامونه ورسره وشي او دا غي نه زده کړه وشي، ځکه دا به فل ټایم افسانه نگاری کنه. دا به ډیره مطالعه کړي، دا به کیریئر ډیولپ کړي په دې برخه کې، دنه به بیا ځوانان زده کړه کوي. دې چې افسانه لیکي نو ورسره به ډیره خواري کوي، ډیر خراش تراش به کوي، بیا به نو هغه افسانه د نړیوال ادب سیال افسانه وي، بیا به دا زموږ مشري په افسانه کې. شاعر چې شاعری کوي نو باید په شاعرۍ ځان پوه کړي، د شاعرۍ په ژبه او په لوازماتو او د اثر په غوښتنو، او یوازې د شاعری نه دا چې هرې ډولکې مارې ته لاس اچولې. بیا به موږ یو ښه شاعر ولرو، هغه سره به د شاعرۍ خبرې کوو، هغه به ژبه او کلچر د دې لارې مخته بیایي. دې صرف تنقید ته لاس واچوي، په تنقید دې ځان پوه کړي چې تنقید څه ته وایي. آیا تنقید دا دی چې سری جوړی کې د کتابونو باندې دومره ډېرې، آیا تنقید دا دی چې لیکنې ډېرې وکړي، آیا تنقید دا دی چې په شاعرۍ کې بد اړخونه معلوم شي، ښه اړخونه معلوم شي، آیا تنقید دا دی چې د یو شاعر ښه اړخ پرې د راشه راشه په زخمي اړخ باندې کښېنه، آیا تنقید دا دی چې یو څو نیم مخ د فیسبوک پوسټونه وکړه او بیا یې په کتابي صورت چاپ کړه، آیا تنقید دا دی چې د خلکو نه جامې وباسه، او که تنقید علم دی چې د هغې په لوستو باندې د سړي علم زیاتېږي.
مننه صابر صاحب. صابر صاحب په دغه موضوع به بیا
دا خبره میاخیل صاحب ډېره توصیه کوم چې د پښتو ادیبان دی یو فیلډ ته ځان ډیډیکیټ وقف دی کې چې موږ په هر برخه کې د کار خلک پیدا کړو.
مننه. بیا هم په دې موضوع به بیا هم خبرې کوو. یو لتیرا اورېدونکی راغلی دی، شعیب صاحب هرکلی درته وایي.
السلام علیکم صابر افریدی. صابر لم سلام دی او نخیر سی تعالی سلام دی.
موږ سلامونه مو مننه.
وعلیکم السلام.
زه څه کړې شعر وایم؟ په مازدیګر چې مخامخ شي زړه کې کرخې کوي. پمازدیګر چې مخامخ شي زړه کې کرخې کوي، سترګې سرې دوه باڼې تور دي، په سرو غرمو چې دوګرځېږي زړه کې کرخې کوي، او د خپل خیس نه ته خبره نه وي، په زړه تنګینې وسپتا پسې خبرې کوي، او د پرسلي شعرونه ورسوه، او د زړه ارمان وسپتا پسې خبرې کوي. او
صابر صاحب دا صابر صاحب شیرو صاحب شاہ صابر صاحب شیر دے شعیب صاحب ڈیر مننه چې خبرونه تر اغلی. صابر صاحب مخکې مو خبره کوله چې باید یو لیکوال او شاعر یو اړخ ته ځانګړی کې وګورئ. مخکې تاسو د فیسبوک یادونه هم وکړه، ډېر شاعران به وي چې کلونه کلونه یې خواري کړي وي چې شعر ولیکي، ښه شعر ولیکي، خو نه وي توانېدلی، علتونه به یې بېلابېل وي، په هغه هم خبرې کېدلی شي، خو بیا هم بل اړخ ته په بل اړخ کې کار نه کوي چې ستاسو غوندې یا لنډه کیسه ولیکي یا یو بل اړخ ته وخت ورکړي. څه فکر کوئ چې آیا دا څه سبب دی؟ ولې
یعنی ستاسو سوال دا دی چې یو شاعر نه ولې ښه شاعر نه جوړېږي؟
یعنی که ښه شعر نشي لیکلی خو باید خپله انرژي په بل اړخ کې باید مصرف کړي، نو خو بیا هم که هر څومره کمزوری شعر لیکي خو د شعر لمن نه پرېږدي.
نو د کمزوري شعر لیک خو ګټه نه لري، نه ده ته ګټه لري، نه کام ته ګټه لري، نه ژبې ته ګټه لري، بلکې د وخت زیاده د خپلو بچو سره ظلم دی ځکه چې کتاب چاپ کوي هغه پیسې چې باید په بچو وي وخوري په دا کمزورې شاعرۍ باندې چاپ کوي دا د ټولو نه ډېر لوی د غم خبر دی زما دپاره چې کله زه واورم چې پلانې شاعر کتاب چاپ کوي ځکه چې دا د پښتو اوږې نور هم درنې ښه شاعر باید کتاب چاپ کړي نه هر توسي هر څوک نو که یو سړی ښه شاعري نشي کولی سره د خوارۍ نو هغه دې د ښه ادیبانو سره ناسته پاسته شروع کړي د ښه ادیبانو سره دې کښېني د هغې خبرې دې واوري د هغې په مجلس کښې دی پوهېږي چې په ما کښې د څه شي جوهر شته د ښه ادیبانو سره په مجلس کښې او په ښه تنقیدي محافلو کښې په ناسته کښې د سړي جوهر معلومېږي ما مخکې هم دا خبره وکړه چې په ښه تنقیدي مجالسو کښې چې څه تنقید چې څه شی دی په هغې کښې چې سړی شپږ میاشتې شرکت وکړي یو کال شرکت وکړي د هغه هغه ځان ته معلومېږي چې زه څه شی لیکلی شم او د خبرو نه د ملګرو د خبرو نه اورېدلو کښې که چېرته دی ډېر لرنینګ سکل ولري او د زده کړې شوق ولري په ده کښې ډېر زر بدلون نه ځي نو بیا ته ځان معلومېږي چې زه په کوم میدان کښې چې دی نو کار کولی شم
صابر صاحب ده چې یو شاعر
کسانو سره رابطه هم نه وي او یوازې د بېکاره شعر سره دغه وي او یا په هر سټیج پسې منډې وهي ریډیو پسې منډې وهي ټي وي پسې نو په دې نه کېږي
صابر صاحب ده چې
سره دیاري واچوې او د هغه نه دې زده کړه
دا چې یو شاعر د ښه شعر لپاره یو سنجیده هڅه نه کوي فکر نه کوي چې یو علت یې دغه هم دی چې مخکې موږ خبره باندې وکړه چې دغه د ړندو ستاینو چې کوم کلتور دی او ښه علمي تنقید نشته پر شعر باندې ځکه هم بس څوک چې ړندې ستاینې کوي دی فکر کوي چې زه نو بس ښه شعر لیکم او بس دوام ورته کوي په همدې لاره روان وي او پرمختګ نه کوي
نو دا کار د هرې ژبې په ادب کښې شته یوازې په پښتو کښې نه دی که نه چې ډلې جوړېږي د کمزورو شاعرانو یو بل ته واوا کوي د یو بل د واوا ضرورت پوره کوي مګر په دې کښې یو هم د کار سړی نه وي دا په اردو کښې شته په انګریزي کښې شته په پښتو کښې شته دا د هرې ژبې په ادب کښې شته او دا ډېر هم وي په مقدار کښې دا خلک ډېر هم وي ډېرې غونډې هم کوي ډېر ټوپونه هم وهي په ټیویانو ریډیوونو هم ډېر راښکاره کېږي یو بل ته تحفې تحایف هم وړي او د تشهیر او د شهرت یوه مو کم د لاسه نه ورکوي مګر داسې خلک چې د دوی څه اهمیت نه وي په ادب کښې او دوی چې څه لیکي هغه ادب هم نه وي خو غم دا وي چې عام خلک داسې فکر کوي چې ادیبان به همدا وي نو چې دا په ټي وي کښې راښکاره شوی دی مګر ادب او د ادب کار ډېر جدا دی ادب هغه دی چې هغه د اعلات ذهن تخلیقي په هغه کښې اعلات تخلیقي مواد وي هغه د عصر د ادب غوښتنې پوره کوي او هغه کسان همېشه کم وي او هغه معلوم وي نو دغسې خلک په هره ژبه کښې زما فکر چې خیر دی وي دي په همدغسې خلکو کښې یو یو د کار خلک پیدا کېږي زرګونه کتابونه به چاپ کوي منډې به وهي مګر یو نیم پکښې چې دی نو لال قدر پیدا شي د بدخشان دا یو همګیره ستونزه ده نو په هر ځای کښې چې هر سړی ځان ته شاعر وایي او ځان ښه شاعر ګڼي او داسې فکر کوي چې زه رحمان یم زه خوشحال یم مګر هغه یې څه شی هم نه وي
مننه صابر صاحب خوند خو به یې کړی وای چې دې خبرو ته مو دوام پسې ورکړی وای او څومره چې مو کولی سوای دا محفل به مو پسې غځولی وای خو د خپرونې لمن تنګه ده او د غزل محفل نننۍ خپرونه په پای ته رسېدو ده له تاسې ډېره مننه چې موږ ته مو وخت راکړ او په خپرونه کښې هم له موږ سره ګډون وکړ مننه ګران اورېدونکو د نن شپې غزل محفل هم دومره وو په دې هیله چې له دې خپرونې مو خوند اخیستی وي تاسې ته ښه شپه غواړم او د خپرونې په پای کې به د رویا دوست په غږ کې دا سندره سره واورو
وصال طبیب راشد هجران پتور شپو کی وصال طبیب راشد هجران پتور شپو کی د جهان دی حسرتونا د جهان I'm
تاسو د وایس اپ امریکا دی ورډیو